خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او د دې سره سره یو شمیر نور موضوعات هم تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
ستړي مشه ډومبه د دې وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکا بهر. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د مشال ډیډو خبریال وایي سن صبح کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخت ګرمۍ تر سهاده کمه شوې، بیا هم پرون 14 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمیره ډېره شوې او پرون نور ناپیژندل شوي 50 مړي خاورو ته وسپارل شو. د سن صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 14 ضلعو په 355 پولینګ سټیشنو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات په هغه پولینګ سټیشنونو کې چرته چې سبد نظمي مخې ته راغلی وه. په دې اړه په پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال لیډو ته وویل
دا خو سال دلی دی الیکشن کمیشن پدی باندې پوسان جولای باندې ری پول کی کی کار پر سیشن باندې کتن دی کی سر سمکلی راغلی وی پولنگ بل شو پولنگ رو کا شو یا چرته آر چکم دی اوی ری پول ریکمند کړو هغه ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ری پول کیږي.
بلخوا د انتخاباتو کې برخه خستونکو د سیاسي ګوندونو غوډي غوښتنه کړې چې د انتخابات دی د روجین اورستو شي. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځنغړو پکې هم برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل که چېرې مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد وغځي.
ماغه لوډ شیډنگ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹو پورې تر 20 گھنٹو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
تیر ورځو فقی حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگا واټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21000 میگا واټه ته رسیدلې ده. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت لخوا په خپاره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسم سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ښې او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د تیونس حکومت په هیواد کې د غاتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروستو لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب اسید تور لګولې دي چې دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي او د کورنیو چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه په هیواد کې 80 جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پلا د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل ورغلی وو. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي که چېرې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسېدی شي. نوموړی دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو د آخري دور لپاره ویانا ته د رسېدو نه وروستو کړي دي. د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف او د امریکا د بارنو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ په دغه اړه خبرې اترې پیل شوې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د جوهري پروګرام په اړه د پای د خبرو لپاره د روان میاشتې دیرشم نیټه ټاکل شوې ده، خو چارواکي تمه لري چې دا خبرې به دوه یا درې ورځې نورې هم وغځېږي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د یو داسې لوزنامې لپاره خبرې کوي چې په نتیجه کې به ایران خپل جوهري پروګرام وتړي او په بدل کې به ترې اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کرد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سر د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15 نیټه د هسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کرد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,40,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سر اداره وایي چې نن کرد ځواکونو د دوو ورځو د جګړې نه وروستو د داعش ډلې وسلوال د کوباني ښار نه په شا تمبولي دي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان ولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کاروونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی، او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستې نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناورې ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، چارواکي وایي په سیند صوبه کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1,100 ته رسېدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکوو.
هوا نو حبس ډېر زیات و، خولې به لکه چې رالې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې هم بار وخت په خولو کې سړی ډوبو، خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
وایسه دا الرژي بیا دای څرنګ دنه خاطر شو ول واسه تماشاره اون دو خالته دو کیور کاول دی خور غریب خالته داسه خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلی.
او په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لور شړین خلاف مظاهرو کې اوس صوبایي حکومت هم برخه اخیسته.
او بار بار مونږ ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړس، دا غیر باوجود هم دی عمر لور شړین کې ورستر وزه اضافه 18 نه تر 19 غنټو پورې تر 20 غنټو پورې.
د مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه بیا تیر په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1,100 ته رسېدلې ده. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلوهلو شمېر هم په کمېدو دی. په مړو شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهد کمې راغلي دي، او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي، او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده، او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړل شوي، نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړی شوی دی چې پکې لاوارث هم شامل دي، او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خښ کړی دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړو او 13 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمون سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایت او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثره شوو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمہوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه،
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں، ذمہ داری سے
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ ناړو او د لړکی کز مونږ د مرکز سکوتا هیوی نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به کاروایی کولی شي او د دې پلټنې بکیږي او د پلټنو رستو چې څوک هم د دې ذمہوار اوخته د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له عمل ګرمي زیاته شوې خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوې دی د کوم چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي نو د دې لپاره نو موړی د نه پرادوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم تخپل رپورٹ ورکړي د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سنچتا سوارت پسین صوبا کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده په دې اړه راځو یوې مرکې ته د ګرمۍ له وجې د یو مړ شوي کس له خورې سره د تیر جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده دا کس د خیبر پختونخوا د بټګرام سره تعلق لري خو دا وخت کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه بیانوي او وروسته د کراچۍ د موسم حال ہمرا کوي
دے لگا بار درزے دا کنا چکر تے راغلو نو رارتا شو دے کیبن مخته تا کنا نو اغینا بعد چت منگا ڈاکٹر راوی استو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن نے اور ڈرپن ورتا او لگولو وی دد اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا دے رارتا وی دو کہ زما خان ترا سزے لگے دل دے ظاہری دا کان تے چوٹ نہ کرے دا دا دے گرمائی دی وجہ نہ بولے چ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا دہی وجہ پہ من چکر راغل دے نور خر رو رمو تو خر در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا اور دے تقریبا سور عمر بو اندازہ
تقریبا دا 60 اور بو 60 درے ما روزے من تے دادا سیو اتوار اتوار روزہ تے دادا چنتے خا
ددی نہ مخ کی دے سے بیمار خونو مطلب صدقہ خونو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ پہ لگا خمد دار من ترا در دے دادا کے تو بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو تونو د بی هوش شوه وو کنه د په هوش کې او هغه وو
نه بی هوش شوه بی هوش شوه کنه بس ډاکټر چې متراوي است د اغه نه بس تر یو ځل دا شانت سترګې کولا کړ دی او اغه نه بعد د اس خبره مبر نه ذکر دی پھر ال تا کور کی وفات شو ده نه چې څنګه مونږ ته اندازه او لګی دا کنه تیار د اخر نه دا غږ ده بیا ورته منډه منته مونږ ډاکټر راو است او مشران زموږ غوي چې یار دا اوس بازار ده دا خلنې وخت بس دتا کلیما ساده کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي پلانډ کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا پرشي درې سلو روزونه نن لکه به تر دا غدا هوا چلیږي کنه مخه هو دا غنو هوا نو حبس ډیر زیاتو خپلې بلکته رالې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی د دغې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي د پېښور نه د ځلان یوسفزي دا رپورټ اورو
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسئلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ سه، د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کمه حصه ده په بجلی په مت کې، که هغه مونږ ته میلاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې به هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو، او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پېشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سر رشتہ باقاعدہ ما سر پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتہ منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق د بجلی هغه مونږ ته هغه مطابق مونږ ته بجلی راکړي.
پام دی وی چې د روژه میاشت کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه کړي دي چې د چارسدې او سوابې احتجاجي مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکو نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک هم سر ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو نه بے برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي. وړاندې د زنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي، او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې، بیا درته وایي چې یاره زه درې نه سې درته او شاید تین یا چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده ته تلې د سره سیم چې پکې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغې ریکارډ وي ورسره پیسې دا لږي. بیا دا څرنګې دنه خاطو شولې وا څه تماشاره وندو خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته دا څه خلک وي چې د غیرې پینا علاوه هیڅ ګاټلې هغې نه دارې پې خاطو شي. بیا دا داسې په تین چې چې ګرځي.
اعظم خان وایي هر میاشت ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې، د څلورو میاشتو کیسونه یې پاتې شوي، او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړی چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیرې میاشتې کیسې نه پېرو تلل، دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غچې تو بل لمبر ته تللی دي. ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د مو خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی، دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې مو ته ستاره نه پیسې رو درې مې. دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډي ام اس سره وکستې نو مې په شش او پنځ شش اولی نه پیږي دا پیسې دې زون طرف ته وایي. داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان سوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلې پیسې ویشي، وایي روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیوو، نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو، نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بل کس ته منتقل شوې او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې په 1400 ضلعو کې په 315 لانجمن پولنګ سټیشنو باندې دوباره الیکشن په 15 جولای اعلان کړی، خو بلخوا د دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي سیاسي ګوندونه امیدواران بیا وایي چې روژه هم ده، ګرمي او لوډ شډنګ هم ده، نو باید دغه انتخابات د روژې نه وروسته وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 315 هغه لانجمن پولنګ سټیشنونو چرته چې په 1 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بد نظمی او درغلی شوې وه، یا پکې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و، په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پیښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابه په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شامل دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وین سهیل خان مشال لیډو ته وویل
کمیشن کدی باندې په 5 جولای باندې ریپول کیږي. په هغه پولنګ سټیشن باندې چې څنګه کې څه سمسلې راغلي وي، یا پولنګ بل شو، پولنګ ورکا شو، یا چرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمند کړو، هغه به ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کیږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خپل باندې سهیل خان جاتوي
الیکشن کمیشن په دې باندې کې خپل پورا احتیاطي تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت ته او څومره چې پاګه پرزنټیشن کو د نور انتظامی زمو ضرورت دي، د پولیس صاحب پر سر د اپارټمنټ ته یې نه خبره ده، نو کبي لن کې په الیکشن کمیشن فعال کردار ده کوي او دا پوره پوره کوشش کوي چې دا الیکشن په سب شفاف طریقه باندې سر ته ورسي.
ولې په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خوا روژه ده، بل خوا ډېره ګرمي ده او لوډ شډنګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی په دغه ورکړل شوي تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روژې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله اډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
د روژو بالخصوص سخته ګرمي ده او لوډ شډنګ نه وي، خو دې حوالې سره په دې تاریخ باندې نظر ثاني شي او دغه رنګ یو غونډه راوغوښتل شي او ټولې فیصلې کړل شي.
بلخوا د قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان هم مشال لیډو ته وویل چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
نو موږ خدا تجویز ورکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دوه ورځو کې شي. بیا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او دا اختر نه پسې وکړي، ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1 مئی ټول خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې پکې خوشه د 1,000 سوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 84,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې بخنه اعلان کړی او د پیسو مراعات هم ورته ځانګړي کړي دي، په صوبه کې د وسلوال یا غیتو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو راهیسې روان وسلوال یا غیتوب د له منځه وړلو کې څه کردار ادا کولی شي، که څنګه؟ ملیحه میرزادانه تفصیلي رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته وګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نیشنل پارټي سره تعلق لرونکو سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
دا پر وخت دی چې افتی باندې یو پلان درازي غوړ پلان ختم دی بدل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی چې خپل مزاج بدلوا دغه ځینی طور په تیار څه انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل دي دا اعتماد نه لري فیډریشن باندې هغه خو دا وایي ورځ ما اعتماد د څنګه بلای ګوال کی کریډیبلټی په بحال سي بیا خو آسان دي ته اوس خدای دې ته بدا وایي پنځه لک خلکو ته ورکو مسله خدای دې هغه اعتبار د څه ستاسو باندې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغه نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب سروشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله ورځي او تسلیم شي ستیر دفاع نو بیا یو فرق کېدای شي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرسته هغه صدا کېدای شي چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راشي هغه راشي لیکن ات ونس دا نسی کې د چې ګرد دا راسي ډاکټر علا نظر ک راسي دغه سه هربيار مري راسي دغه سه جاوید منګل راسي او دغه سه مهران مري راسي دا څلو پنځه کسان ک راسي نو دا کې د شي بیا دا څه دغه کې دی.
بلخو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خلې وای چې د بخنې پلان د هغه بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچه جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټي لاغو سره به قانوني کاروایی کوي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې د متحده قومي مومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د بی بی سي په دغه رپورټ کې دا ښودل شوی چې متحده قومي مومنټ د هند استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي مومنټ په حق لا د بی بی سي لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخه تراغلی چې پکې نو موړی وای د هندستان ځینی چارواکو سره د یورپ مختلف ملکونو کې ملاقاتونه کړي د هغوی نه پیسې غستی او خپل خلک یې هندستان ته د روزنې د پاره لیږلي دي. خو متحده قومي مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلی او وای د بی بنیاد رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي مومنټ په حق لا د بی بی سي رپورټ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار امل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافي پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استابلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې د غداري د کفر فتوی دي یا کریم کې هم باندې دین او تدې شاته یو سوچته او سوچ دا دي چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو مني په داسې حالاتو کې خو دا شفاف او د صحیح او د غیر دیندارانه تحقیقاتو ضرورت وی ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي یا څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غو نه ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو صحیح تحقیقات ګوښ.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منزور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي مومنټ د لګیدلې تورونو بندنه شوی او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلې چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي نو باید چې د دې تورونو پلټنې دی وشي او ذمہوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د شاهین بریری ناورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغ دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 14 ضلعو په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجی مظاهرې شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي. څوک چې وسلک دي او د پرمنه وګړو غونده کې ژوند تېرول غواړي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت مخې ته وسلې ایښې دي، خو بلوچ وسلوالې ډلې وایي دغه د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د اغاتیا جوماتونو د تړلو پریکړه کړې، کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او په امامانو تور دی چې سخت دریځې ته لارې هواروي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي کې چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي، نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسېدی شي. د شام د هسکی ښار په خواوشا کې تېره شپه د شام د پوځ او کرد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انښتې شوې دي. او د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی.
لنډ خبرونه مو د شاهین بنیري نوریده. او سم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خبر شوي رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دی او په دې لړکې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکی د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسی. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دوی معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادریا مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نچکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي. او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغسته شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان په خپل ځای، خو په کار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وینو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واسټری جنرال په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوختې ځاني زیان ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو د ګرمۍ وهلو شمیره په زیاتېدو ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. د بوریوال کاکړنا د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اورو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو ګرمۍ وهلې په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سند صوبا کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورسپانې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جورنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیاتو چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې یو دایمي تړون ته رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې اټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د اټمي پروګرام جاج واخلي او د اټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو توګه د امریکا کورنی امنیت وزیر غکړي چې د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترهګرو بریدونو وروسته ورکړل شوی دی. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوو سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 15 سولسات سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نوره به یې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی واوسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان امنیتی ځواکونو په نورستان ولایت کې له وسوالو طالبانو نه ولسوالی بیرته نیولې ده. د وانت بیګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نورستان رحمت الله انوري ناورو.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانت بیګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اصلس پولیس وجل شوی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړل او همدارنګه دا وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وسلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي فوجي، دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي، خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د وادلته لاره بنده وه. د امنیت قومندان لخوا نه د وانت ویدل د امنیت قومندان لخوا لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاسې دي او دغه لار خلاص کړي. هغه وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپ وسلوال طالبان ملګري وو او نو ټول ولسي خلکو او د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده.
چارواکی څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا په اړه چې واقعا د امنیه قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې؟
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانت بیګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنی دلته پاسون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې را پاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د جون شپږشتمه نیټه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ پرون په داسې مهال ولمانځل شوه چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنیو ته په کتو ښایي سږ کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې با ظاهر نورو.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار مځکه کې تریاک کرل شوي وو او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوي. په 2014 کال کې 209,000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتاره او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح‌الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 تنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5,500 تنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. پښکارا لیدل کیږي په هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغه سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغه ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کال د مخه سفر اعلان شوی وو. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري. خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي، په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 4,500 هکتار مځکه چې کوکنار پکښې کرل شوی وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه 2 برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د مشال همکارا فریبا ظاهر وا اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبرې جنسي په لوړګي کې یو ځایي فلاحي تنظیم لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي تر انتظام لاندې زده کوونکو لپاره یوه تعلیمي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په بیلابیلو کالجونو او یونیورسټو کې د قبایلي زده کوونکو د سیټونو، د کوټې، د تعلیمي وظیفو او د شعبو د انتخاب په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې تعلیمي غونډه کې شریک زده کوونکي بیا وایي چې د تعلیمي کو په اړه یې ډېر ښه معلومات ترلاسه کړي. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې یو ځایي تنظیم لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي لخوا یو تعلیمي سیمینار ته بیا شوی و چې په دې کې لسم جماعت پاس زده کوونکو ته د پیښور او د ملک په بیلابیلو برخو کې په کالجونو کې د فاټا سټوډنټس سیټس، سکالرشپ او د مضمونونو د انتخاب په حق له معلومات ورکړل شول. د لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو عہدیدار عبدالکیوم د دغه سیمینار په حق مشال ریډیو ته وویل
چې موږ د لسم پاس سټوډنټان راوخته او سیمینار مرنج کړای د مقصد دا چې د تاسو مخکې په مختلفو کالجو کې اډمیشن څنګه کړای مختلف سکالرشپ به څنګه وصولوي 40 سیټونه کوم کالج کې سکالرشپ کوم ځای نه د ټول به ورته موږ وخایو او دا موږ دلته پویو بیا به مخکې لاړ شو دوی څه تکلیف ورته نیوي د سره به لندکوتل یا کومه کبیلی سیمه چې دوه شری خواندګي به ورسره زیات شي او چې کوم د روان نسل د دوه طبيعو او قسم یو پیدا شي مخکې تک تعلیم مسله ولې مکبر ته پیدا شي
د لندکوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو غړی امتیاز د نوز د کونکو لپاره د خپل نور حل زل پاړه وویل
دا په یونیورسيټي کې خلک مونږه ګایډ کوو په کالجو کې ګایډ کوو هر ځای کې مونږه ریپرزینټیټیو کې نه ولای او د کال چې کوم 2015 سمر کې د دې کې 17 اکټیویټیز دي مونږه چې د کې یتیمان له کتابونه یتیمانو له فیس ته سکولو په مسکی کمپټیشنز دي او دا داسې ورکشاپونه ارنج کنو بیا ورته پته ورګ د 10 سکالرشپونه د سیټونه د یونیورسيټي شته او زمونږ په عرب کې ځای نشته نو دوی ټول لاړه او سپخه ځای کې دوی خپل سیټونه د انجینرینګ میډیکل سبقونه یې سټوډنټان دي
په دې سیمینار کې شریک د لوړګي ډیګری کالج د یو لسم جمعه د کوون کی حزب الله وویل چې په اول ځل ورته دا معلومات وشول چې چا په فاټا کې د نن سبق ویلې وی هغه تب ډیر په کم میرټ هم د ملک په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د داخلي موخه ملاويږي
هغه موږ ته دا پته ولګي د فاټا کې کوم د نن سټوډنټان دي هغه سټوډنټان چې هغه فاټا کې د نن کالجو کې سبق کې دوی ډیر لو میرټ باندې آی سی ټی او ایچ سی انټی ټیسټ کې وتاي شي نو موږ ته دا ډیر غټه फायदा وشو
د لندکوتل ایجوکیشنل سوسایټي او د ادارانو زیاته کړه چدوی با دغه تعلیمی حل زلې نورو کبیلی ایجنسیو ته هم غزوی او هڅه کوي چې زیات نه زیات کبیلی ځوانانو پام د تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځوي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پالو مشرانو د غدارې تورونه لګول شوې دي چې د خپل ولسونو د حقونو لپاره اواز پورته کړي دي له دې لارې د پاکستان د ریاست سره تر لاسه کول غواړي په دې اړه زموږ د همکار شاهین بنیری د سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدونکو ورستو د خان عبدالغفار خان عبدالصمد خان اسکزی جی ایم سید شیخ مجیب الرحمن ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوې دي د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي لدی لارې دیوی صوبے پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیله تروړلې دي نو موړه زیاتوي
د پښتانه په تیریک د بلوچ په تیریک غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا د نور د بلوچ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بیغداران دی او دغه نه پښتون غداران دی چا خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکر نو ستدي وي چې بس دا ملک چې دی او د دې هویت شناخت دا دی سوار سم اگست نه را دی خو شو څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیره دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده بیا سیاست کې بس دی چې اختلاف رای غمل ډیر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم حاکمه طبقه دي د هغې نه زیات په باشه مسله کېږي او دغه ټولې خبرې په دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې غدارۍ تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي
مونږ د نړۍ پر مختلفو هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بیلابیل قانونو او ولسونو لا پر ریاست سازی او فیصله سازی کې برخه ورکړل شو، بلکې د ولسونو د سماجی خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړ چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي،
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا د ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی، او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره داسې وشو چې یو غاړې ته خو د دې دنیا نه په شا لړل، لکه یو ځوالي غاړې ته لړل، بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانی مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه. او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل، نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک،
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی، که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدی شي چې د یو قانون سره سم وي، او ټول جهان کې ریاستونه چې څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین خپله لاره ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کېږي، په زور خو څه وخت لپاره ګزارې کېدی شي، مګر بیا چې خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه نه چلیږي. نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي، باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي، آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي، قانون نه باید هیڅوک لوړ یا اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نومونو یاد کړل شوي دي، د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې او ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېر یو لسو ته رسېدلی ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 په 3550 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان حکومت دغه وسلوالو ته د عام موافع اعلان کړی، څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند وکړي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د تیونس وزیر اعظم تور لګولی دی چې دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي، نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ترسیدی شي. نوموړي دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو داخلي دور لپاره ویانا ته د رسیدو نه وروسته کړې دي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انښتې شوي دي. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,40,000 کسان بې کوره شوي دي. او د یونان وزیر اعظم الیکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملې د ریفرندم اعلان کړی دی. سیپراس پرون په ټلویزیوني وینا کې ویلي اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحات به وکړي چې د زغملو وړ نه دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، شاهین بنیری او سمونګ تکنیکی همکار علی محمود درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له خوا د خدای پامان او وختونو په خیر.